देखो बहर हाल। مشهد دو فرونه فرونه کې د کوربا سلام ومن سلامونه مني ورښوي سلور بجي په دې غړي کې با ومبه تاسو ته په نوړاندې کوله د روسا یو شمیر پورن لرو د سر موضوع با هغه د امنیت پر باندې وي کومې بدن نه پیښې را مسته شوې دا به پر تاسو ته راپور وړاندې کړو دا راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو او تر هڅه مخکې له فرحان اسد دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه کوو
السلام علیکم جمله د خبرونو سټګي په شمالي وزیرستان کې په دوه هدفي بریدونو کې یو تن وژل شو او یو ژوبل شو دی چارواکي وايي پر تورخم لارې د هغو مالونکو گاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران کې پاسپورت او د پاکستان ویزه نه لري او حماس ویلي له اسرائیل سره په اوربند مذاکرات کوي خو اسرائیل لا په دغه غاړه سن دی ویلي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرلي تھانه د یو چارواکي په وینا نن د نوومبر پر 28مه په یاد سیمه کې دوه د فبرتون شوي چې پکې یو تن وجل شوې دي دا شان په یو بل بریټ کې یو تن جوبل شوې او بریټ کون کې تختیدلې دي بلخو د پاکستان د پوز د اماډیکو ادارې ایس پی آر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون د ډیر اسمل خان په کلاچي او وزیرستان کې د وسوالو پر ضد په عملیاتو کې درې وسوال وجل شوي او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو سرتیری وجل شوې دي د ورستو کې په لکی مروت ډیر اسمل خان او خوش حاسمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي چې پر ضد یې په وز وخت په وخت عملیات کوي پرون په اسلام آباد کې د هغو کورنیو احتجاج وکړو چې غړي په جبري ډول لا درکه کړل شوې دي لسکونه کسان په ډی چوک کې راټول شوي وو شهرونه یې ورکول چې ترایتم کړل شوي کسان دې زر پرې خودل شي د بشري حقوقو دفاع په نوم تنظیم د احتجاج تابع کړی به بی ورسته پر لټو هلو چې پکې د ورکو شو کسانو خويندو میندو پلرونو ورونو او بچو ګډون کړي په دغه پر لټ کې د خیبر پښتونخوا د لکی مروت یو لا درکه تنور محمود خان مشال ریډیو توای
دا کست مورور دے او دے صدیق امین نامه دا او دے سره یو بل مورور دے زہد امین اغا ام دے نا کرن اغا ورکتے اغا دریو چت کڑے دے کور نہ بوت بولے دے اور نو ان کلا اوشول دے کے معلومات نستا مگتا جگہ چت رہ ملاقات نستا و سرا
بلخو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ تیر میاش په خبري غونډه کې ویلي وو ورک کسان دومره نه دي سمره چې خودل کیږي د نوموړي په وینا په ټول بلوچستان کې اوازې 50 کسان په جبري توګه لا درکه کړل شوی دي خو پی ټی ایم بلوچ میسنګ پرسنز او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې بیا د جبري لا درکه کړل شو کسانو شمیر په زرګونو کې خای د پاکستان سپریم کورټ یو جج پرون د نومبر په شلمه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی دی چې پکې د افغان کډوالو د وستلو د لړۍ ودرولو غوښتنه شوې ده د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ فرحت الله بابر د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ په شمول دیار لسو سیاستوالانو او د بشري حقوقو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زور د بیا اسناد افغانانو د لیګلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو د دوی وینا ده چې په دومره شمیر کې د افغانانو بیرته لیګل په هغه واد کې بشري ناورین رامنځته کولې شي خو له دغه وروسته د سپریم کورټ ريجستره دغه درخواست اوریدنې وړ نو ګرځولې چې درخواست ورکونکو پر خلاف اپیل کړي وو وروسته جسټس یحیا پریدی پروند ګل پورس د دغه اپیل اوریدنه وکړه په خلاص عدالت کې د دې د اوریدنې امر وکړ تاسو مشال ریډیو ته غوږی چارواکي وای پر ترخم لارې د هغو مالونکو گاډو په تګ راتک بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري دا خبره نن د نومبر په 28مه په ترخم کې د کاستم یو چارواکي نجیب ارجمن مشال ریډیو ته وکړو زیات کړه چې هغه افغان ډرایوران چې ویزا او پاسپورت نه لري پر د غلار مالونکو گاډي پاکستان ته نشي اړولې نو موړې وای د پاکستان د امنیتي حکومتي ادارو لخوا افغان ډرایورانو ته بغیر له پاسپورت او ویزې پاکستان ته د وختو مهلت نن د نومبر په وشتمه ختم شوه دي چارواکي زیاتوي چې د پاکستانی ډرایورانو لپاره هم افغانستان ته د ورتک پر مهال د هغه هیواد د ویزې شرط ایښو دي او بل خبردار چې حماس چې د اسره چې د امریکا او اروپאי ټولنې لخوا یو ترهګر ډله ګرځول شوی مشر اسماعیل هانی ویلي چې د اسرائیل سره اوربند په نظر کې دی او له هغه سره په درزنونو د هغه يرغمل شو تنانو د خوشی کې دوه لې هم زیات شي ودي چې د اکتوبر 8 په حملو کې يرغمل شي ودي ملخوا د اسرائیل لخوا په سمدستي توګه دغه مذاکرات په اړه سندې ویل شوی چې لمخې به سناس 200 سلويخت کسان خوشی کړی شي دغه کسان د حماس لخوا د حملو پر مهال يرغمل کل شي وو په دغه کې زیاتره اسرائیلي عام وګړي دي چې پکې ماشومان او بډاګان هم شامل دي د دغه په جواب کې اسرائیل پر غزه هوایي او ځمکني بمباري پیل کړی دي حماس وايي په اسرائیلي حملو کې تر اوسه 1,000 او 300 کسان وژل شوی دي چې زرګونه ماشومان دي دا خبرونه
خبونه مول مشال لري ورل چې فرخند اسد وړاندې کول تاسو زموږ پرونی په مشال لري ډاٹ کام هم اورئ دي شي اوس هم راځو د خبرونی لومړی راپور ته د پوزو مطبوعاتي څنګه اس پی آر واي په جنوبي او شمالي وزرستانونو ډېر رسمل خان کې د وسلوالو ضد پوزي عملیاتو پر مهال درې وسلوال او یو امنیتي سرتیر وژل شوی دی بلخوا نن په میرلی کې په دوه هدفې بدونو کې یو کس وزل شوی او یو جوبل دی لدې سره سکال په شمالي وزرستان کې د هدفې بدونو شمیره شپږ 15 تا رسیدلې ده تیر کال د شمیره شپږ 40 خو نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
د میرلی پولیس تانه یو چارواکي او ځای خلکو په وینا نن سهار میرلی کې وسلوالو په دوه بیلابیل هدفې بدونو کې یو کس وژلې بل یې جوبل کړي دي او برید کون کی پتیختا بریالی شوی بل طرف د پاکستان فوج اماړي کو سانګیا ایس پی ار سنیو ته استول خپل بیان کې ویلي چې د نومبر په شلمه وزیرستانونو او ډیر اسماعیل خان کولاچی کې وسلوالو زید عملیاتو کې درې وسلوال وژلي او د سړک غاړې ریموټ کنټرول بامی برید کې یو فوزی عسكر هم وژل شوی دی د میرلی پولیس تانه چارواکي عارف خان مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو میرلی کې دوا بیلابیل هدفي بریدونه وکړل یو کس یې وژلې دویم برید کې یې بل کس جوبل کړی دی چې د میرلی روغتون ته وړلې شوې دي پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړل شوې د غشان د فوز اماړي کو سانګ خپل بیان کې د درې وسلوالو د وژنې داوا کړي د دوی په وینا ډېر اسماعیل خان کولاچی او جنوبی وزیرستان اعظم کوډ سیما کې د نومبر په شلمه د استخباراتي ادارو اطلاعاتو په بنیاد عملیات کړي چې دوا وسلوال یې کولاچی او یو یې جنوبی وزیرستان کې وژلې دي د فوز د بیان تر مخه دریمه پیخه شمالي وزیرستان ګډیوم سیما کې شوې چرته چې پرون د نومبر په شلمه وسلوالو د سړک غاړې په بامی برید کې یو فوزی عسكر وژلې دي وزیرستانونو ډېر اسماعیل خان لکی مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې تیزی راغله د فوز لخوا هم د غلطه د وسلوالو زید هدفي عملیات د سومیاشتو نه دوام لري د نومبر په 15مه هم وسلوالو میرلی په تسیاډه باندې په یو هدفي برید کې دوه ځای کسان خالد خان او نهید الله وجلی ول د نومبر په 3مه هم میرلی بازار کې وسلوالو دوه نور ځای کسان تر او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وجلی ول او برید کون کې په تخته کې بریالي شوی ول روان کال کې شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوه چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران سیاستوالان ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوی جوبل شوی دي تیر 2022م کال کې هم په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوه وي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقې ډیر اسانه ده ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
اوریدونکو په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، یو شمیر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې له نیول کېدو وروسته تورخم ته رسول شوي. په پېښور کې د کونو چارو د صوبایي وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول خونې او چارواکي پرون مشالې ډوته وویل د نومبر له لومړۍ تر شلمې نېټې نه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخمه رسول شوي وو، خو چې هلته یې د ګوتو نخې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي ځایي پښتانه دي د افغان کډوالو په نوم ونهنیول شي او په خپله د افغان کډوالو د زورولو لړۍ دې هم ودرول شي. تر دې مهاله د پاکستان حکومت له درېو لکو زیات بې اسناد افغانان له پاکستانه واپس افغانستان ته سولي دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام اوس راپور کې.
سرکاری شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستانی شناختی کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغلته کې د دوی د پلټنو وروستو واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو وروستو د دوی سره نه داسې پیخي ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبونو موقتی کیمپونو ته راوستل شوې دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوې کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته ندي لیږل شوي.
چونکی دوی دا چې کوم وو کسان مینشن شوی او واپس شوی دي واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي. نو هر کله چې دا وو کسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی چې کله کې پی ترانزټ پوینټ تر وستل نو د دوی چې کله بایومټریک کې دونو دا معلومه شو چې یره دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق ته. او د دغه وو نه علاوه دوه کسان مخکې هم په دې سیستم کې د قرنګ ای پی ار شی او هغه مونږه واپس کړی دي.
بلې خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ون د نگران حکومت د پالیسی په مکمل توګه رد کړی ده.
او ته موجوده کیرټیکر سره خدای اختیار نشته چې دا کومه پالیسی جوړه کړل. پارلیمنت نشته په کار کې، سینټ کې صرف خبرې کول نه په کار، د دې حکومت خلاف قرارداد پاس کی. او ته وایي چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې دا فورن واپس والی ګوره جاسي سره واندي په پنجاب کې او په سیند کې پښتانه نشي ورایيږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سیند صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه په دغه اړه د یاد ګوند خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اول ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده، دوی په کم شکل هم بیانوي، څرنګام خلک ته مطمئن کوي، خو اصل دا دې هدف چې کم دی، اصل دا دې مقصد چې دی، د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي، د پښتنو ستړیول دي، د پښتنو کاروبارونه بربادول دي. نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی، بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې. هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده، نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي، نه آزاد کاروبار کولای شي.
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14مه نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي. خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه به څوک نه زوروي، خو د بې اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي.
مشال ډو ته وګست غلام غوستا ستاسو راپور وړاندې کوو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سپریم کورټ یو قاضي په هغه عریضه د نیوکو خلاف اپیل اوریدنې امر کړی چې د ملک نه د افغان کډوالو ایستلو لړۍ ودرولو غوښتنه پکې شوې. په درخواست د سپریم کورټ رجسټرار نیوکې کړې وي او دا یې د اوریدنې وړ نه و ګڼلې. په 6 نومبر د سپریم کورټ یو جج جسټس یحیا اپریدی د رجسټرار د نیوکو خلاف اپیل اوریدنه په خپل چیمبر کې وکړه. په خلاص عدالت کې یې د اپیل د اوریدنې حکم وکړ. درخواست د سیاسي او مدني فعالانو په شمول 14 کسانو سپریم کورټ ته ورکړې وو. نور تفصیل اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په درخواست ورکوونکو کې د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمهور اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ډیفنس او هیومن رائټس مشر امن مسعود جنجوا، د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ او مدني فعالان شامل دي. ځنې قانون پوهان وایي چې جسټس احیا اپریدی فیصله د افغان کډوالو لپاره ښه زیری دی او سپریم کورټ ممکن دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. اسلام آباد کې قانون پو امل خان اډوکیټ په ډېره مشال لړیو ته ویل
په دغه پټیشن کې دا چیلنج شوی دی چې د انټرم ګورنمنټ دا کوم فیصله اخیستې ده. نو د انټرم ګورنمنټ دغه اختیارات که سره ستنه په دغه پټیشن کې دا ډېر زیات واضح دي او دوم دا د تقریبا بنیادی تور د هیومن رائټ سوال هم دی. نو د هیومن رائټس بنیاد باندې هم او دوم دا د ایکسټینشن غوښتې دي په دغه کې د یونیسیار او د یو ان کوم ادارې دی او ته هم ډایرکشن ورکولو لپاره د دوی کوم پریر دی هغه کوم ذکر شوی دی. نو په دغه کې که هم د سپریم کورټ لخوا معاملې د انساني حقوقو په بنیاد باندې تحقیق اوریدنه وسی نو زیاتره امکان دی چې دوی ته ریلیف تر یو حده پورې ملاوېدلای شي.
خو ځینې نور قانون پوهان وایي چې حکومتي پالیسۍ د عدالتونو په فیصلو نه بدلیږي او له دې وړاندې د سند های کورټ هم دغه سیو درخواست خارج کړی دی. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کرسی او ډوکیټ تماشال لیډو د پښتنې په ځواب کې وویل
دا خو کېدل کنه کاروایی دغه سی چې سپریم کورټ رجسټر اعتراضات کولی بیا دوی بل مخه چمبر ریرینګ کولی دارن کې سو اعتراضات به لیر کول او ایډمټ کول به خو اوپن کورټ کې دا کیږي او دا قانون هم دغه دی چې په اوپن کورټ کې اوسي. سپریم کورټ خو ډیره فیصله پرتی دي چې هم درآمد نه پر کیږي. دا فیصله هم د بسی نویت غره چې سیاسي امپلیکیشن زیات لري. ماته د خاص د دې خبرې ګټه نشکاري چې دا سپریم کورټ کې فیصله وکړي هم هغه ورته چې باید د لیګل چې دا متنګوي نو د کوم فیصله به ورکړي چې باید د لیګل چې دا بند کار ملري د نړیوال قانون خلاف ورزي ده یا بل شی دی.
ځنې افغانان هم د سپریم کورټ د جج فیصله ته خوشبین دي او هیله لري چې د خپل راتلونکي په اړه به ښه خبر واوري. اسلام آباد کې افغان ژورنالیست او مدني فعال حجر مراد په دې حق د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه.
اوس هم داسې امیدونه شته چې ګوا کې ډېر مهاجرین په دې تمه دي چې دوی بدل ته پاتې شي او ژوند به وکړي. د دې نه سوا داسې خلک دي دلته چې له کلونو راهیسې دلته اوسېږي، د سرمایه ګذاري کړې ده، دلته خپل کاروبارونه کوي، زندګیانې کوي. حداقل که دغه محکمه په آزاده توګه باندې وشي نو هغه به هم په دې باندې پوه شي، نو هغه به د خپل ژوند کولو په تړاو باندې تصمیم ونیسي. نو زما په نظر باندې دغه په آزاده توګه محکمه به د افغانانو په ګټه باندې وي.
خو ګڼ شمېر افغانان دا یو سیاسي مسله ګڼي او وایي چې د دوی ستونزې د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ په خبرو اترو حل کېدای شي. با اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وردنی په دې اړه مشال لډیو ته وویل
څو پرې چې د پاکستان حکومت یو سیاسي تفاهم د طالبانو سره ونه رسیږي دغه قاضي فیصله به زه فکر نه کوم چې دومره تاثیر ولري او عملی سي. د بلې خوا داسې اوازې هم شته چې پاکستان یو محلویش جوړوي د هغه افغانانو دپاره چې د 2023 نه اخوا چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسي، د هغوی اخراج هم د یو میکانیزم پر اساس کېدای شي چې جوړ سي او هغه افغانان هم د پاکستان نه وباسي.
د بشري حقوقو تنظیمونه او ملتپالو ګوندونه د افغان کډوالو وستلو مخالفت کوي خو حکومت وایي چې د بهرنیو وستل د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري دي. پاکستان د 1 اکتوبر نه پس د بې اسناد افغانانو کډوالو وستل پیل کړي دي او په تیرو 3 میاشتو کې تر 3 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سي دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچي مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی چې ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اردن کو په اسلام آباد کې د لادرکه خلکو خپلوانو مدني فعالانو د پاکستان له ریاست د جبري لادرکیو مخنیوي غوښتنه کړې. د نومبر پر شلمه په مظاهره کې شاملو خلکو غوښتنه کوله چې امنیتي ځواکونه د نور په زور خلک نه پورته کوي او که په چا څه شک وي پر هغه د په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. د پاکستان پوځ دریز لري چې په زور غیب کړل شوي کسان په زرګونو کې نه دي او یو کمیشن د دې مسلې د حل لپاره کار کوي، خو په اسلام آباد کې پر لتوالو دا دوه کسیزه حکومتي کمیشن بې واکه وبلو او غوښتنه یې وکړه چې د جبري لادرکه مسلې د حل لپاره دې سنجیده ګامونه واخیستل شي. راشد خټک په دې اړه راپور لري چې د مزارچانو په ورکړل شو شعارونو پیل کی.
دا د خلکو کسانو نړیری چې د خپل خپلوانو د جبري لادرکه کېدو خلاف د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کوي. د احتجاج تبیا د ډیفنس اف هیومن رائټس نومې تنظیم لخوا د پرلت په شکل په شلم نومبر شوې وه. په پرلت کې د ملک ته بیلابیلو سیمونو د لادرکه شوو کسانو میندو پلرونو ورونو او خویندو ګډون وکړو. د پرلت ګډونوالو پلیکارډونه او بینرې نیولې وې چې د خپلو رشته دارانو عکسونه او د دوی د موندلو غوښتنې پرې لیکل شوې وې. احتجاج کوونکو ته د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو، د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک نه علاوه د لادرکه شوو کسانو خپلوانو او نورو سیاستدانانو هم ویناوې وکړې. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ټول لادرکه شوي کسان زر تر زر عدالت ته حاضر کړي او که چا کوم جرم کړی نو په هغه د مقدمه وچلوي. په ملک کې د خلکو د جبري لادرکه کېدو په اړه د سوال په ځواب کې افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل،
دا په حقیقت کې یو بیمار ریاست نخدا د بیماری ده، ځکه چې ریاست کې خو مطلب دا چې عدلیه خپل کار دی، مقرنه خپل کار دی، انتظامیه خپل کار دی. دا کم خلک چې د خلکو چې ته د ریاست نه مني او ریاست مور پښتنه نشي کولای، نو دا څنګه ریاست دی چې خپل شهرانو حفاظت نشي کولای او کوم خلک چې ترخاګانې دی خپل چې خلکو حفاظت کوي هغه خلکو چې ته ورکیي، نو دا ناروا خبره ده او دا ناروا ډیر وخت ظلم پکار دا چې ختم کړي. ظلم انجام خدای چې اخیرا کې ټول خلک پر پسرا پاسيږي، خدای مکه دا ملک ته هم ډېر نقصان ورسيږي.
د پرلت ګډونوالو د نگران حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لادرکه شوو کسانو د پر دولس کله پخوا جوړ شوی کمیشن مات کړي او یو بل کمیشن جوړ کړي چې د لادرکه شوو کسانو رشتہ داران هم پکې شامل وي. دوی ویل چې حکومت د داخله چارو د وزیر په مشرۍ کې د یوې درې کسیزه کمیټه جوړولو اعلان کړی دی، خو دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پختونخوا د لکه مروت زلینا په پرلت کې د ګډون د پر راغلي محمود خان چې د خپل لادرکه شوی ورور تصویر په لاس کې نیولو مشال رډیو ته وویل،
دا کست مورور دی او د سده کمین نمبر ده او د سره یو بل مورور دی زهد امین، هغه هم د نه کرن هغه ورکت هغه دریو چت کړی دی کور نه بوت بوله دی او نو ان کله او شول دیګه سم معلومات نشته موږ ته جگہ چا تر ملاقات نشته و سره سم معلومات نشته رای اور عدالتونو کې موږ شکر لګو اول پنده کې او اسلام آباد کې های کورټ کې موږ کیسونه لګیا دي، خو ته وسه پر هغه مخه ورور زهد امین هغه نه کله او شول دیګه سم پته نشته موږ ته معلومات نشته دی هغه نه بعد درې کله دی زهد صادق کمین او شول دیګه چت کړی دی او دغه موږ سم
د لادرکه شوو کسانو د منډلو لپاره د پارلیمان د کردار په اړه د سوال په ځواب کې سینیټر مشتاق احمد مشال لري ته وویل،
زما په خیال په ټول پاکستان کې کم از کم 5000 او د 10000 نه سیوا لاپتا افراد پارلیمنت نه موجوده حکومتونو ربر سټمپ جوړ کړی دی، انګوټا چاپ یې جوړ کړی دی. پارلیمنت یو سکرپټډ کاروایی کوي. پارلیمنت دی وخت کې د پنډه ماتحت دی، د پنډه غلام دی او هغه د عوامو د احساساتو جذباتو نمائندگی نه کوي. هغه د نان الیکټډ فورسز فیصلې چې کمی دي، غیر جمهوری فیصلې، دا غیر پر د یو ربر سټمپ په تور باندې استعمالي.
احتجاج کوونکو وویل چې حکومت ته دوی غوښتنه و نه مني نو د انتخاباتو نه پس په د ټولو لادرکه شوو کسانو رشتہ داران په اسلام آباد کې راغونډیږي او د غیر معینه وخت لپاره به پرلت وهي. دا یادونه ورته چې 13 میاشت پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کډول چې دومره کسان نه دی لادرکه شوی لکه څومره چې خودل کیږي. د دا وکړې و چې په ټول بلوچستان کې صرف 50 کسان جبري لادرکه شوی دي. بلخ د پښتون ژغورنې غورځنګ د بشري حقوقو تنظیمونه او بلوچ سیاستدانان دا وکړي چې په زرګونو خلک جبري لادرکه شوی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو څېړنې ښایي چې په پاکستان کې د تیر یوې لسیزې راهیسې د بې اولادۍ په شر کې مسلسل زیاتوالی را روان دی. د پاکستان د عامه روغتیا جورنال د یوې څېړنې له مخې په پاکستان کې نږدې 1% واده شوې جوړې د بې اولادۍ له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بې اولادۍ کچې سیوا کېدو لوی علتونه د جنکو بې وخته ودونه، د ټولنې لخوا نفسیاتي فشار، په جنسي توګه خوریدونکو جراثیم او د غیر معیاري خوراکونو لوجې د وجود غټېدل او نورې ناروغۍ شامل دي. تفصیل له پېښور د شبیر رمضان په راپور کې.
د پاکستان د عامه روغتیا یا پبلک هیلث جورنال خپل یو څېړنیز رپورت کې ویلي چې 13 لسیزه راسي پاکستان کې د بې اولاده شرح کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حق له د پېښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 د اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د عامه روغتیا د جورنال په حواله لیکل شوی چې هواد په کچه 20% کیسونو کې نارینه عوامل، په 50% کې خزینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او خزینه دواړو عوامل د بې اولاده سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغو زنانو یا ګاینکالوجیسټ اسوسیټ پروفیسر ډاکټر سادیه شمشیر وای د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې، میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول، بے وخت علاجونه کول، دغه ډول ډیر عوامل دي. خدای اوسو مهم دي
د صفائی سترای پکار دي. مونږ چونکی یو غریب ملک یو، دلته مونږ ودنو کو او د خوندان چې د میاشت دوه میاشتې پس چې بهر لاړ شي، نو دا غټه وجه ده چې اخزي جزان داسې وي چې هغه ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي، سایکولوژیکل افیکټم وی خواندیم نیوی، بیا کرام شینو بیا لګ رز د پاره سپریټ زوینم نیوی، او کورونو مسائل وی غن کورونو کې اوسېږي غن فیملی وی، سټریس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وی، دا هم یو غټه وجہ ده او انفرتیلیټی کاس کوي. او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر، مونږ اکثر چې د ایڈوانس هغه کې کپلز کې مونږ ګورو د خزه خوند کې ګورو دی چې ډېر لیټ میریج کی او کا میریج اوم کې نو دی کافی عرصه پورې ماشومان نه وروړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار لوجه خزا خاون هم د نفسیاتی مسلو ښکار شي، کم چې په بدن منفی اغیز لري او د بی اولاده سبب هم ګرځي. پیښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوای اکثر مسلې نارینه کې هم وي، خو دلته د هر څه زموږ هم زنانه ګرځول شي
څنګه وادو شي او بیا د کور ولا دا امید لري چې چې کومه بستا په ونه کال کې به بیماری کی او بیا بدل زوی روړي، یعنی دی هغه ټایم په جنې باندې دا شي پرېشر راولي. بیا چې د واده میاشت دوه میاشتې نه تیرې دی اور مانی دا شی زغا جوړ کې چوغرا د پلانې پلانې زی کې کو تاسو یو زی واده شو اور هغه بیمار شو تل اوس هم بیمار نه، نو خپل کورواله خو پرې ته چې کم ملمانه راضي ملاویږي یا کم محلي خلک راضي رشتہ داران راضي، نو اغم دومره دې باندې پریشر اچي چې خاص تا اوس پر ماشوم نه شوی او خپل اغه سټرس د وجه اون بیا پرګننسي لید کی.
دا چې داسې حالات کې سکول پکار دي، نو په خبر الخدمت روغتون کې ګاینکالوجیست ډاکټر همیر امان وای تر کال دوه پورې هیڅ علاج نه دی کول پکار، لهغه ورسته بیا دوه خزه خاون لا مستند ډاکټر لا تل پکار دی، نه چې اتای ډاکټرانو لا علاج هم او احتیاط دوه ضروری دی.
خپل ځان د انفیکشن نه بچکول د پاره صحیح کسانو ته ځي، خپل ټرینډ کسانو ته ځي او دا سي زینو نزان ساتي چې کمزې کوي ته انفیکشن خطرې چاغې ته بیا د بچدانه کې دن نه یا د هغه سره بهر د انفیکشن خطر وي. تقریبا درې سي خلک دا سي دي کنه چې د اولاد نه کې غنغې کې وجه په سړی کې، نو هغه ته پاره کوشش کول غواړي چې ټایم باندې سړی هم خپل معاینو کې ځکه چې خزه او خوند دواړه صحتمند دي، نو الاغه چانس زیات شي چې اولاد وشي یا حمل وشي.
دا صحت ماهرین وایي چې غیر معیاري خوراکونه کول، د مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نور ناروغي هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بیا ولاده سبب ګرځي. وایي علاج د هر څه ممکن دي خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردن کو لگ شبہ کے پپے خور کے سلور نوی بجے کھی دن کھی دی او لاغ عرستا دا مشال ڈیو وی مجلہ الرو خو تر ہر سمخ رضور دے گڑی مہم و خبرون تھا په شمالي وزیرستان کې په دوو بریدونو کې یو تن وژل شوی او بل جوبل شوی. د شمالي وزیرستان د میرلی ثانی یو چارواکي عارف د نومبر پر یو اجتماع مشالې ډوته ویلي چې دا هدفي بریدونه وو. دغه په خبره وسلوال تر حمله وروسته تښتیدلی. بل په لو د پاکستان د پوز د اماړي کو ادارې ایس پی آر نن په یو اعلامیه کې ادا کړي چې د نومبر پر شلمه یې د ډیر اسماعیل خان په کلاچي او وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې درې وسلوال وژل شوي او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي او چارواکي وایي پر تورخم لارې د هغو مال وړونکو گاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران جی پاسپورت او ویزا نه لري. دا خبره نن د نومبر پر یوویشتمه پر تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب ارجمند مشالې ډو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې هغه افغان ډرایوران چې ویزا او پاسپورت نه لري پر دغه لاره مال وړونکي گاډي پاکستان ته نشی اړولې. نوموړی وایي د پاکستان د امنیتي حکومتي ادارو لخوا افغان ډرایوران ته بغیر له پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د وختو مهلت نن د نومبر په 28مه ختم شوی دی. او بل خبردار چې د خبر پښتونخوا د کورونو چارو وزارت د افغان کډوالو لپاره د جوړ کړل شوی کنټرول خونې ویان د لطیف الرحمن پرون مشالې ډوته ویل چې د پاکستانی پښتانه چې د پنجاب پولیسو د افغانانو په نوم افغانستان ته لیګل تر بایومټریک وروسته بیا خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. نوموړی وایي چې د دغه کسانو شمیر نه دی. هغه زیاته کړه چې و کسان اوس او دوه تر دې وړاندې داسې مخې ته راغلي چې پولیسو په غلطۍ سره د افغان کډوالو په شک نیولي او بیا یې تورخم ته لیږلي وو. خو هلته یې چې د ګوتو نښې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې دوی ځایي کسان دي. او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت په اکتوبر کې اعلان کړی وو چې د هغې میاشتې تر اخیره پورې باید ټول بې اسناد بهرنیان له پاکستانه ووځي. او اوس هم رزو د مشال ډیوی مجلې ته. د مشال ډیوی مجلې په دې ګڼه کې نجیب عامر په هالند کې د میشت افغان شاعر نوراغا نورانی سره د هغه په ژوند او کار خبرې کړي. راځي چې په ګډه وښو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په تازه غاڼه کې ستاسو هرکلی کوم. دا نه را سره ځوان زلمی شاعر نوراغا نورانی ملما دی. د ننګرهار د خوست په هالند کې ژوند کوي. دا وی سره دا وی پر ژوند او کار باندې خبرې کو. دوی لمک سره د واتس اپ لیک راغلی دی. نورانی صاحب ستړي ما شای په خیر راغلی.
سلامونه عامر صاحب تاسو ته او تاسو د رادیو ټول درنو کارکونکو ته او دمګړی چې څوک زمونږه ګوري هغه ټولو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مننه. خوشاله شو چې موږ له مو وخت راکه. په هالند کې په کوم خار کې نن سبا ژوند کوي نورانی صاحب؟
نړۍ مننه قدرمن امیر صاحب. زه د هالند یعنی د لند په اوتریخ کار اوتریخ خار کې وساستو نه کوم. دلته د کډوالۍ شپې ورځې تیروم.
مننه. ما چرته په پیښور کې د یونیسیار په دفتر کې یو ځل ما مرکې ته تلم. نالته یو په دیوال باندې یو جمله لیکلې و چې یو کډوال چې له هیواد نه بل ته ځي تش لاس نه ځي ځان سره خپل هنرونه مړي. نو تاسو هم یو لاغو ځوانانو څخه یې چې په وطن کې مو د فرهنګ په ډګر کې نوم ځلولی او د ژورنالیزم په څانګه کې مو کار کړی و بیا راغلی اروپا ته. نو دې خلکو څنګه بدرګه کړی تاسو؟
بالکل لکه څنګه تاسو ویلي په خواشنۍ سره چې زمونږ د هیواد ډیر ځوانان البته لوستي ځوانان چې هلته یې ډیرې زحمت استلو خواري کړي وا لبد امرغه چې وطن ته پاج شو دوی کډوال شو نو یو دا غوینه ز او ما په شمول ډیر زیات ملګری او ځوانان راوتل نو موږ نن په خوشنۍ سره وطن پاتې دي دلته نو اداچا خبره به کوری شي کډوالی شي هغه ډول چې خپل وطن کې خلکو ته ریسپیکټ یا احترام کیږي یا مثلا یو څوک کی خپل وطن کې دا قدري نو په پردي وطنونو کې بیا عوام لا پالل او قدر نه دلته بختل کار کې او په یو نوې ټولنه کې د صفر نه شروع کې او تر څو خپل څه کارونه چې دلته کړی هغه ټول پات شي نو په هر حال بیا خلک خوازه کوي او متقابل درناوی دی کیږي نو خلکو ته
دلته په خپل چې تاسو نه وړاندې کوم افغانان راغلي د دوی په منځ کې څومره فرهنګیان شته دی او داسې فرهنګي ټولنې لري چې سره راټولېږي ځکه تاسو د ننګرهار نه راغلي هلته خو ډېر بهیرونه وو او ډېرې ادبي ناستې پکې دلې نو تاسو لالته نه راغلي نو دلته د کوم ډول حالت سره مخامخ یې
لبد امر غابد امیر صاحب یما لکه څنګه چې حالت دا هیواد پارک مثلا برهم په برازم پارک نیول ته ډیر توپیری ځکه په نوې ټولنه کې به ته د خپل فکر او او خلک پیدا کې دا ډیر استورمن وی هلندم یو کوچنی هیواد د دلتنو ډیر افغانان نشته لکه د جرمني په تناسب او یو نور لوی هیوادونه چي دغه برخه په کلیره پیکا ده ادبي ناس ته ولاړې په نشتی صاحب دي او به هم څوک چې خپل هڅه کوي اره برخه غواړي نو خپل یو څملګری پیدا کوي شي نو زمام دومره وخت تلنه کیږي تقریبا 2 کال کیږي یو څه د ګوتو په شمیر ملګری می پیدا کړی او توانېدلې ما چې هغه سره په همدغه برخه کې لګیا ما او گزاره کیږي نو هغه څنګه د لکه تاسو مخکې ویلې چې ننګرهار چې دل مؤدب زنګو ده هلته موږ بهرونه لرو دل او ادبي منډې تړلې ډېرې وي دا سرګرمیانې نو هغه څه نشته دی له بده مرغه
نورانی صاحب تاسو ویلې چې هالند وړوکی غوندې هیواد دی خو چرچا پیر نور هیوادونه چې دی هغه ته تګ اسانه دی مثلا د جلال آباد او پیښور فاصله که وګوري هغه هم 2-3 ساعته فاصله وي یا د لاهور او نوې ډیلی فاصله چې وګوري کنه خو هلته تګ ډیر سخت دی دلته د پولې آزاد دی مثلا که ته د یو هیواد ویزه ولرې دی بل هیواد ته په اسانه باندې تللی شي نو کله کله ځای نورو هیوادونو ته د بیغونډو ته لویو مشاعرو ته چې مسوکو بلې حتماً به ځي
بلی امیر صاحب لکه څنګه تاسو ویلې دلته به دغه فاصله به د سہولتونو لاندې کړی دي سړی کولای شي چې وغواړي خو له بل امره دلته سړی دومره مصروف شي په دغه د ژوند په بوختیاوي دومره ډېرې وي چې ډېر کله سړی نه وزګاری جوړ خو بیا هم بالکل دلته موږ سره بلجیم ګاونډی ملک دی او تر څنګ یې جرمني نو هلته وخت نا وخت په دغه خو موږ سره ډېر لنډ دی بلجیم هلته کله پروګرامونه کیږي دو او همدا ډول په جرمني کې هم ملګري ډېر راغلي دي د ادبي برخه هلته ښه ده فعاله ده ډېره نو دغه دوه هیوادونو ته لاسرسی لرو هلته کله کله پروګرامونه کیږي چې د تېر اوس د افغانستان د خپلواکۍ یو څو تلورو مکلیزه په ډیره شاندارو مراسمو سره په جرمني کې ول منځل شو لا هلته ملګرو بلل او ما وتل یم
بالکل بالکل مونږ هلته تاسو لید په سټیج مو اوریدونکو ته ډیر د ولولونه ډک شیر ولستو نو زمونږ دا اوریدونکو خو چې دی بم په تمه یې چې د نوراغا نورانی نه چې ځوان شاعر دی خو خپل نوم په خلکو په ولس باندې پیژندل دی تازه به در نساوري دل غواړي نو سبا ورته اوروي د خبرونه په دې برخه کې
ډیر مننه امیر صاحب ساسو لطف دی ما سره غزل مشته او تپیز مشته را سره او یو څو شعرونه مې خپل مرحوم مور ته لیکلي دي هغه هم لرم نو انتخاب ستاسو چې څنګه غواړي درته وایم
نو داسې به وکړو اول به د مور شعر وورو چې ډیر زلمی به داسې وي چې هغوی میندې د تل لپاره له لاسه ورکړې دي او ځینې بیا داسې دي چې که میندې ژوندی هم دي دوی ترې لرې دي نو دا د مور حق هم اول وي د مور د پښو لاندې جنت وي نو مور ته چې تاسو کوم شعر لیکلی دا به اوس واورو زموږ خپرونه خو به روانه وي بیا به وروسته راته یو رومانوي غزل هم واوروئ ټپیزي به هم ستاسو واورو
ډیر مننه بلې و لکه څنګه تاسو ویلې د مور مرتبه او مقام لوړي نو لومړیتوب هغې ته ورکو په سر کې امیر صاحب یو څه باید ما بیا مې یو نظم لیکلی مور ته هغه در شریکوم
مهرباني نورانی صاحب
ته چې لاړې وطنونه رانه پاتې د ملګرو بندارونه را نه پاتې مورې چې لاړې وطنونه را نه پاتې د ملګرو بندارونه را نه پاتې د دنیا نه مې اوس هم مخ اړولې د دنیا نه مې اوس هم مخ اړولې د دنیا واړه کارونه را نه پاتې او له وطنه مې یو روح ځان سره راوړ له وطنه مې یو روح ځان سره راوړ نور مې زړه او اندامونه را نه پاتې او مورې سو کړم شپې مې شوګیری دي مورې سو کړم شپې مې شوګیری دي خوب مې نشته ده خوبونه را نه پاتې او نورانی دې د آواز په انتظار ده نورانی دې د آواز په انتظار ده ستا د مینې آوازونه را نه پاتې د ملګرو بندارونه را نه پاتې ته چې لاړې وطنونه را نه پاتې
درنو اوریدونکو دا نورغه نورانی دی چې د مور ساندې لیکلې وه او دوی د مور په تلپاتې بلتون باندې دغه ساندې لیکلې وه او دغه د شیر د ټوبلا اوریدونکو ته ډالې وی چې مین دی ژوند دی نه دی او د دعا غلسونه اوس نشته لبه د مرغه خو د چا چې مین دی ژوند دی هغه دی د مین د لسونه خکل کی درته وې نورانی صاحب چې مور د چ ژوند دی وستا د شعرې په باره کې وسته نظر سبا ویلې
کوم ولا امیر صاحب شعرونه خو خیدل او وخت نو چې کوم شعرې کې د تلویزیون باندې نو بیا به لیدل او اوریدل به نو شعرې خو په او کله نا کله به اوریدل بل خبره وزما د شعر شاعرین او د ترنګ ژوند نه التبا زما غشمیر ملګری دوستان تل په داوی نمونه سره آشنا و رادیو کې به منکار کول تا نو موږ خبرونه به اوریدل یو شعر نه اوریدل
صحیح نورانی صاحب دغه شعر چې تاسو وورو دا خو د مور لغم نه رست تاسو لیکل او نور چې تاسو شاعر نور شاعری چې تاسو کوي لسنه الهام اخلي سوی نه سم محسوسوي سم مطالعه کوي ساوري چې هغه بیا تاسو شیر لیکلو ته مجبوروي او خامخا بیا په تاسو الهامونه وريږي
مننه قدرمن امیر صاحب لکه تاسو به تر معلومه تاسو زموږ استاد تاسو دغه برخه کې موږ ته په کارن د تاسو په وړاندې په جوړو کې وو دا خو امیر صاحب په وطن کې زموږ مسله کم دغه و د لیکوالي او خبرالي نو طبعا په ورځنیو چارو کې به ستونزې لیدلې هلته به ورته لاسو ګرېوانو زموږ هېوادوال زموږ دوستان نو نور به موسه نه کېدله بس بیا به کېناستلو او د کلام په ژبه به هغه ستونزې بیانولې یا د انتقاد په ژبه باندې نیوکه به هم کوله یا به یا د خپلې ټولنې کې چې هغه ناخوالې سړی ګوري مثلا د خویندو د میندو د کوچنیانو د ظلم زور دغه ټول حالات چې هلته سړی ګوري نو طبعا ځورېږي نو بیا موږ تاسو شاعرانو ته خدای پاک دا استعداد راکړې چې هغه خبرې او هغه ستونزې د شعر په ژبه ټولنې ته وړاندې کوو او هغه انعکاس کوو تر څو خلکو ته ورسیږي او هغه خپل دردونه په همدغه شعر کې راونغاړو
نورانی صاحب کله کله داسې کېږي چې په فیسبوک باندې یا په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د یو بل زلمی شاعر شعروي نه تاسو وایئ چې دا خو زما ټوله قصه کړې ده یا زما د زړه خبرې کړې دي کله کله داسې پیښې کېږي داسې حوادث سره مخ کېږي څه بیا وایي هغه وخت کې
بلې دغسې کله کله وشي چې یو ملګری خپل شعر په ټولنیزو رسنیو باندې وړاندې کړي یا یې واوري نو هغه کیسه کټ مټ داسې لکه زما چې یاستا چې کنه ځکه دردونه او دغه ناخوالې سره شریک دي هیواد او وطن هم شریک دی نو هماغه ستونزې چې هغه بل شاعر ګوري ته هم ګوري زه هم ګورم نو کله کله داسې کېږي چې ورته والی سره لري هغه کمې ستونزې او ناخوالې چې ته خپله لري نو هغه بل څوک په ښه شکل سره انعکاس کړي او راوین غاړي او په دغه غزل کې جوړ کړي یا ته سندره جوړ کړي نو چې ډېر کله کېږي زما ډېر ښه ملګری دی زموږ ساسو کرن خان په کوزه پتونخوا کې اوسېږي
ډېر لوی
کار کړی دا هغه یو نظم و همدغسې چې اوږد نظم و هغه هم ډېرې ستونزې تېرې کړې وې چې نظم یوه برخه وه چې کله نهر اوده شم او کله بهر اوده شم او کله رادو ته لاړ شم نو دا نظم به چې هغې کله ما واورېده ما ورته مل دا خو ما سې فکر وکړه که ما چې لیکلی نو هر څوک ځان ته فکر کړه چې زه به دا ستونزې لرم خو بیا چې د هغه داستان ما واورېده او کېناستم ور سره نو ما چې زمونږ ملګري او هم فکره لارویان ټول دغه ورته ستونزو نه تېرېږي او دغه مشکلات سره لاس و ګرېوان دي
نورانی صاحب د ټولنیزو رسنیو د پښتانه فرهنګیان سره نږدې کړل که لرې کړل ستاسو په خیال دوی څومره نږدې شوي یو بل ته که نه یو بل نه لرې شوي دي اوس
لرېم کړل او نږدې هم کړل نږدې په دې کړل چې یو د بل حاله خبرېږي لکه مخکې به چې څوک مثلا امریکا ته لاړ هغې ته به خلک کېناستل په میاشتو به یې کیسې اورېدلې معلومات به یې اخیستل چې هلته څنګه وو دا څنګه وو مشاعرې څنګه دي بنډارونه اوس نو که په کلي کې په خوست کې مشاعره کېږي دلته خلک لایب ګوري د ټولنیزو رسنیو د لارې نه یا تلویزیون کې ګوري یا د نورو مختلفو لارو نه او لرې په دې کړل چې خلک وو چې ولازان وو امیر صاحب ګورم پوسې ګورم شعر یې ګورم خبرې اورم نو ماشاءالله جوړ دی نو هغه دغه نه کوي هغه د پخوا غوندې دی هغه مینې راکمې شوې هم دي سره ډېر لاسرسی یو بل ته بیا نه لري لکه فزیکي ډول باندې سره ډېر کله ډېر په ځان سره ګوري کله چې په یوه غونډه کې سره موشي یو مناسبت کې سره په مړي ژوندي کې راټول شي نو بیا ته هغه مړی ژوندی پاتې هغه موضوع ته پاتې دوی هم خپلې کیسې کې په ډېر وخت سره نه لیدلي
یعنی فزیکی راشه درشه کمه شوې ده خو په آنلاین ډول یا پر لیکه ډول باندې دوی یو بل ته نږدې دي درته وایه نورانی صاحب چې پخوا خو به مام کتاب چاپ کړی او تاسو کتابونه چاپ کړي وو که نه نورو شاعرانو هم ډېرو ملګرو خپل ارمان به دا و چې خپله شعري ټولګه زر ولس ته وړاندې کړي د فیسبوک د راتګ نه پس او د نورو ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس دغه تنده یو څه کمه شوې نه ده خلک شعر ولیکي به زر یې په فیسبوک باندې خپور کړي نو د کتاب هغه تلوسه بیخي ختمه شوې ده اوله ته خپل قصه وکړه چې کتاب مو چاپ شوی کنه یا کتابونه بیا به د پوښتنه ځواب کړي مهرباني
ته مننه امیر صاحب که څه هم زموږ شعرونه ده دې جوګه نو چې چاپ شي زما دوه ټول کې چاپ شوی چې یو د رادیو مرکو یو ټول د چاګه کې ما د پښتو ژبې د وطن او نومتو شاعرانو لیکوالانو او هنرمندانو سره چې په پښتو ژبې طالب ته ډیر کار کړی او سره ما په رادیو بل باندې مرکه کړې وي بیا بار بار اوریدونکو مینوالو غوښتنه کوله چې دا مرکه مونږ ته بیا خبره کړي نو هغه د رادیو د پالیسي سره سم نو دلی کېږي چې ته تکرار هغه مرکه خپرې نو دا لازم وګڼله د راډیو مسؤلینو چې هغه کتاب او هغه مرکې په کتابي شکل باندې مونږ خوندي کړو چاپ یې کړو کار څوک کولی شي چې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي یا پرې پروګرام کړي خپرونه کوي نو هغه هم خوندي کړلی او چاپ شو هغه د نیمو شپو مرکې نومېږي چې د نومتو شاعرانو لیکوالانو سره مرکې شوې دي بیا شعري ټولګه مې په دې وروستیو کې په 2000 کال کې چاپ شوله چې نوم یې ستا انتظار کوم نو که څه هم ما وړاندې وویل چې شعرونه یې ما ته چاپ نه ښکارېدل خو د ملګرو مینهوالو په غوښتنه باندې هم یوه هڅه وکړله او یوه شعري ټولګه مې لرمه بلې وه
اوریدونکو نور هغه نورانی دی چې د انکسار نه کار اخلي خو د ده شاعري ما چې لوستې ده نو ډېره خوندوره شاعري کوي د ځوانانو په منځ کې یو له هغو ځوانانو څخه دی چې ښه شاعري کوي او حساب پرې کېدلی شي نو څه به درنه بیا هم اورو نو اوس د خپرونې په دې برخه کې اوریدونکو ته څه اوروئ نورانی صاحب
مننه عامر صاحب خدای دې خوښ لره څنګه دې خوښه ده چې یو نیمه ټکې درته ووایم او بیا درته یو غزل ووایم
همداسې به وکړو مهرباني ارشاد
یو ټکې ده چې د مسافرو په اړه ده
د ټپویزې په ترنم کې خوند کوي خو نه پوهېږم ستا اواز ما غوندې ساده دی که نه اواز دې خوندور دی ځینې ملګري خو په ټپویزې په ترنم کې وایي ته ساده وایې
د بد امرغه چې ترنم نشم کولای که کولای نو شو زما ډېر خوښېږي ډېر ملګري ترنم کوي زمونږ خو هغه څوک چې کوي هغه مسلکي کوي او ښایي که هم هغه به هغو تقریدو نو بیا همداسې ګډوډ په دې خپلو
همداسې به یې واورو مهرباني
د سترګو تور د زړه درمانه د سترګو تور د زړه درمانه الله دې مکړه پریشانه غریبی خدا و ما گرانا مسافری پریک دا جانانا وطن کی وگی خرسوا خوشحال ایما
دا ډیر
و ز سره غزل شریکوم چې نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن عامر صاحب نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن او دومره نهره دی چې دومره نهره دی چې نور په خوړلو د ځان باندې لګیا شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن زه پکې ژوند کوم خو د پردو په شانې زه پکې ژوند کوم خو د پردو په شانې خدایا د چا وطن خدایا د چا شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن
ډېر ښکلی شعر دی مېرمن
او بچی لاړل ترېنه یو خوا او بلې خوا ته بچی لاړل ترېنه یو خوا او بلې خوا ته اخر سلګو ونیو او په ژړا شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن اوس د فقیر ملنګ جان نغمې زندې دی پکې اے اوس د فقیر ملنګ جان نغمې زندې دی پکې هنر مرشوه هلتا لکه بیدیا شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن او نه کومه هیله پاتې نه کومه هیله لرو نه کومه هیله پاتې نه کومه هیله لرو نورانی وخت اړو چې د ملاشو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن
نو دا خو ډېر خوندور شعر دی نورانی صاحب خو غمګین شعر دی او فکر نه کوي چې د خلک قسم خپه دي او ناهیلي دي او د شاعر نه تمه کیږي چې د ولست هیله ورکي خو تاسو خو ډیر مایوسه کړل دي دا ولې
مننه عامر صاحب شاعر خو هر برخه کې شاعري کوي هم د وطن حالاتو ته هم شوخه شاعري کوي هم د ټولنې ستونزې انعکاسوي نو په دې وروستیو کې په وطن کې یو څه مشکلات وو چې خدای دې وکړي چې په خیر سره حل شي نو د هماغونه په الهام سره مې یو څه کرښې لیکلې وي نو
صحیح او اوس خو په وطن کې په موسیقي بندیز ده خو کله چې بندیز نو نو ما ورېدل چې تاسو ډیره شاعري ډیرو هنرمندانو ویلې هم ده نو د دې ذکر کړه ته کې کوم هنرمندانو تاسو شاعري ویلې د سندري ذکرې ده
مننه عامر صاحب بلې په ختیځ کې یو شمیر سندرغاړي چې عمل ته وو هغه یې ما شعرونه ویلې په البته په میداني پروګرامونو کې او په رادیو کې او تر څنګ د هیواد نام تو سندرغاړي راغلی برلی سمدی زما 15 شعر ویلې دي په پیل کې زما ټپې ویلې وي د مړوندونو په نوم یو البوم هغه وی بیا پسې یو بل سندره وا اتلیزه وا هغه ویلې وا او یو بل شعر مې و چې هغه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزي په مناسبت مالیکل او کابل کې او بیا ورته دغه کلا ور کړو او یو شعر مې جاوید مرخیل ویلې دی کلا بازار ته درغله
صحیح دا خو نو تاسو ډیره شاعري سندرې ز شوې دا ډیر خو هنرمندان تاسو شاعري ویلې دا نو په دې هله چې ولسته په پاغه بڼه هم رسیدلې او په کتابي بڼه هم تاسو شاعري ولسته رسیدلې دا په فیسبوک کې څومره فعال یاسته څومره وخت کې خپل یو شعر ګدی په فیسبوک باندې خبروي
مولا د بل مرغه اوس ډیر فعال نه په فیسبوک کې ځکه سړی چې نو هلډ شو کډوال شي نو خپل د جنجالونو کې ډیر بوختي نو کله نه کله ته یو نیم غزل ورکوم او بیا د ځینو ملګرو په مشوره باندې چې شاعري سړی وو کې و چې فیسبوک کې ورکی به کتابي بڑا باندې چاپ کین او خوند او تلوسې بنی پاتې نو ډیر شو اوس ورکوم
صحیح یعنی ملګری هغه خلک چې استاد شیر مینوال لیدوی د پتم چې تاسو دوی مشری ټولګه بل خیر زر چاپی
یاره مې اوسه شاعری مې کړی دنو که خدای کا ولا وخت مو ته پیدا کړو ان شاء الله چا بشي
صحیح مخکې مو د بهیرونو یادونه کوله، نو اوس خو هغه بڼه باندې دلته مسافري ده، ټول خلک مصروف دي، نو ګرانه به وي چې سړی دې په اونۍ کې یو وار راټول شي، دوی د خپلو کې سره کښېني. خو دا د تخنیکي وسایلو نه، د ډیجیټل وسایلو نه څومره مونږ ګټه اخیستی شو نورانی صاحب؟ داسې آنلاین یا پر لیکه بهیرونه جوړولی شو چې مثلا تاسو په هالینډ کې، زه په پراګ کې یم، یو بل ملګری په بل ځای کې، مونږ داسې په پرلیکه توګه باندې بهیرونه جوړ کړو، یو بل سره مخامخ شو، هماغسې چې په بهیرونو کې به نقد کېده، لیکچرونه به وړاندې کېدل، مشاعرې به کېدې، چې هغه لړۍ بیا روانه وساتو، د دې کار څومره امکان وینئ تاسو؟
عامر صاحب، ممکنه خدا شونی دا که سړی وکولی شي، دا یو ښه فرصت دی، ځکه که سړی په فزیکي ډول نه شي راټولېدلی، دا اوس دې نه باید سړی استفاده وکړي. خو زه بیا خپله خبره تکراروم چې که ته وزګارې، بل ملګری وزګار نه وي، نو بیا هم که سړی وغواړي په ځان باندې لږ سخته تېره کړي او وخت ورکړي دې شیانو ته، کېدلی شي چې مثلا همدغه په رخصتۍ ورځو کې، تېشنبې او یکشنبې په ورځ، معمولا په اروپا کې خلک رخصت وي، نو دا یو ښه ابتکار کار دی، کوشش زه وایم ښه کار به وي. او دغسې بېلګې هم لرو، فکر کوم زموږ ستاسو خویندو مېرمنې یو بهیر لري همدغسې آنلاین بڼه باندې، خو د سړیو په برخه کې یا د ملګرو کومه هڅه داسې لا نه ده کړې. نو که دا وشي دا ښه خبره ده، ښه نوښت دی، ځکه هغه ډول باندې چې موږ تاسو هلته پروګرامونه کول، په وطن کې غونډې هم کولې، هغه خو شونې نه ده، نو دا شونې ده، نو که وکولی شي دا عملي شي ډېر به ښه.
بالکل میرمن ادبی بهیر خپل اونیز خبرونې دوی لري، مثلا هفته کې دوی یو وار سره په آنلاین توګه باندې راټولېږي او بهیرونه وي، او هلته دوی مخله شعرونه اوري، نقدونه کوي، د کتابونو مخکتنې حتی کوي. په دې هیله چې د نارینه بهیر هم موږ همداسې ډېر زر ووینو. نورانی صاحب، ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی، نو یو شعر به بل درنه اورو، بیا به خدای پاماني کوو. نو اوس راته ساوروي.
مننه. بیا یو ټکی زه تاسو ته مسافر ملګرو ته رالی کوم، یو لنډ غزل
مهرباني.
چې زما ګیله دا اورېدو ده، زما ګیله دا اورېدو ده، راشه چې سامې په وتو ده، او یاره خبره د پښتو ده، مسافري د غم زنګو ده، په چا زنګیږي په چا وشلوي لړونه، په چا زنګیږي په چا وشلوي لړونه. حالات خنه دی یارا وتاړه په خله خبرې، حالات خنه دی یارا وتاړه په خله خبرې، پټې په سترګو کې کاوراته د زړه خبرې، او مین چې ټوله شپه شوګیر کړي ملازان ویده شي، مین چې ټوله شپه شوګیر کړي ملازان ویده شي، سهار له خدای سره کوي په لمر خاته خبرې، او زه ترې نخوند اخلم اشنا را باندې خې لګېږي، زه اخوند اخلم اشنا را باندې خې لګېږي، په اومه خوله راته کوه اوبه اوبه خبرې. او دا باید به تاسو ډالۍ چې هسې په کور کې چې روانې وي نو خوند نه کوي، هسې په کور کې چې روانې وي نو خوند نه کوي، هسې خوږې په سړي لګي د واده خبرې. او نورانی پوی ورباندې نه شومه چې څه یې ویل، نورانی پوی ورباندې نه شومه چې څه یې ویل، خو خلکو تا پسې کولې څه ناڅه خبرې، پټې په سترګو کې کوه راته د زړه خبرې، حالات ښه نه دي یاره وتړه په خوله خبرې.
ډیره ښکلی شاعري مو ده، او ډیر ښکلی غزل مو واوره و نورانی صاحب. نو ډیره زیاته مننه، کور مو ودان، ژوندی اوسئ، چې موږ له مو وخت راکړه، او خپله خوږه شاعري مو زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړه، او خپلې خوږې خبرې مو ورته وړاندې کړه. ډیره مننه
هیله کوم قدرمن امیر صاحب تاسو نه، ډیره مننه کوم ستاسو له راډیو نه چې ما ته مو وخت راکړه، زموږ ما ته ګډې خبرې مو اورېدلې، او زه مو زغملم، خدای هم سلامت لره.
مننه درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ ویل. همدې سره به د مشال ډیوی مجلې دا ګڼه پای ته رسیږي. بله اونۍ به د یو نوي میلمه سره بیا ستاسو په خدمت کې هم، تر هغې د رب بچا په امان.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.